ジオ。
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شبی د ازری رادیو خبرونه پیل شوې نن چهارشنبه ده چې د مریض ديار لسوه درې نیوی د اسد 15 او د 2014 میلادي کال د اگست شپږمه ده. په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروان وړاندې کوم، په کابل کې د امریکایي جنرال د وژل کېدو په اړه د امریکا د دفاع وزارت د عکس العمل د ملګرو ملتو او عبدالله ترمنځ د وروستۍ موافقې په وړاندې د اشرف غني احمدزي د انتخاباتي ټیم غبرګون او ځینې نور راپورونه لرو. لومړی خبرونه واورئ. په افغانستان کې د امریکا سفارت او د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر د امریکایي جنرال وژنه وغندله. د ولسمشر د انتخاباتو دوه کاندیدانو د رایو د تفتیش پر بهیر خبرې وکړې او ملګرو ملتونه وایي د اوکراین د ختیځ د وروستیو کړکیچونو له کبله 215,000 تنه بې ځایه شوي دي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د امریکا سفارت او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د یو امریکایي جنرال وژنه په کلکه غندلې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یانکوبیش په یو اعلامیه کې ویلي چې دا یو تراژیدي ده، ځکه چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې د امنیت د ټینګولو لپاره مهم رول لوبوي. د غراز د امریکا سفارت د کابل په پوځي اکاډمۍ کې د افغان سرتیري لخوا د یو جګپوړي امریکایي جنرال وژل کېدل غندلي او د دې پیښې له ټپیانو سره خواخوږي ښودلې ده. د امریکا د دفاع وزارت ویندوی جان کربی په یو خبري غونډه کې منلې و چې تورن جنرال هارلولد گرین په تیرو 14 کلونو کې تر ټولو جګپوړی امریکایي پوځي و چې په افغانستان کې ووژل شو.
If not the certainly one of the highest ranking
دا پښکارا د سپتمبر د 9 ل پیښې را پدی خو زموږ تر ټولو جګپوړی کس و چې وژل شوی دی. په پرونی پیښې کې د دریو افغان سرتیرو په ګډون 15 کسان ټپیان شوي چې یو جرمنی جنرال هم پکې شامل دی. د افغانستان د ولسمشر دوه کاندیدانو پرون ماښام ناوخته له یو بل سره کتلی دي. د اشرف غني احمدزي او عبدالله ترمنځ په خبرو کې د رایو د تفتیش په پروسه کې د شفافیت پر څرنګوالي خبرې وشوې. په کابل کې د امریکا سفارت په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دواړو کاندیدانو د رایو د تفتیش د پروسې پر چټکتیا ټینګار کړی او هیله یې ښودلې چې دا بهیر په بری بشپړ شي. عبدالله هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له اشرف غني احمدزي سره د لیدو په مهال د رایو پر دقیق تفتیش ټینګار کړی دی. په همدې حال کې د اشرف غني احمدزي د ټیم یو ویاند صدیق پټمن ازادي رادیو ته په خبرو کې د دواړو کاندیدانو لیدنه او خبرې مثبتې وبللې. ویل دواړه مشران به د سیاسي او تخنیکی توافقاتو په هدف خپلو ملاقاتونو ته دوام ورکړي. د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي چې د دغه ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې څو بهرني سختدریزي وژل شوي دي. د ګیرو ولسوالۍ علاداد خیرخوا ازادي رادیو ته وویل د دولت شپږ تنه وسلوال مخالفان چې څلور بهرنیان دي د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي دي. د په وینا په دې برید کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د وسلو یو زیرمه هم له منځه تللې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو اداروي د اوکراین په ختیځ کې د ورستیو کړکیچونو له کبله 215,000 کسان له خپلو کورونو وتلې دي. د یو ان ایچ سی آر د اروپایي څانګې مدیر وینیسنت کوچیتل ویلي د اوکراین سیمه ایزو چارواکو تر اوسه شاوخوا 1,10,000 کسان راجستر کړي چې د اوکراین له ختیځ څخه د دغه هیواد نورو برخو ته کډه شوي دي. د وویل د جون له لومړیو څخه تر اګست پورې د هغو کسانو شمېر چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې لوهانسک او دونیتسک سیمو څخه وتلي دي له 2,600 څخه 1,15,000 کسانو ته زیات شوي دي. یو ان ایچ سی آر د روسیې چارواکو له قوله ویلي د روان کال له پیله 1,500 اوکراینیان روسیې ته تللي دي. کوچیتل په جنیوا کې خبري غونډې ته وویل چې د روسیې چارواکو دا شمېره ورته د روسي چارواکو لپاره د شمېره د منلو ده.
We estimate on according to the Russian authorities and we believe
موږ د روسي چارواکو له قوله دا اټکل کوو او باور لرو چې دا شمیره سم ده چې شاوخوا ولکه ډیر زره اوکراینیان دروان کله پیله د روسي لوري ته اوشتي دي. UNHCR وایي شاوخوا 80% اوکراینیان له روسي سره په سرحدي سیمو کې ژوند کوي او یو شمیر نور د دغه هیواد په نورو برخو کې له خپلو دوستانو او خپلوانو سره اوسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت د یوې داسې طرحې جوړولو امر کړی چې په روسیې د لویدیځو هیوادونو د بندیزونو ځواب ووایي. دغه بندیزونه تېره اونۍ د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو د ملاتړ له کبله د لویدیځو هیوادونو لخوا پر روسیې لګول شوي دي. پوتین وایي حکومت یې باید ډاډمنه کړي چې دا انتقامي ګامونه باید روسیې ته زیان ونه رسوي. او سعودي عربستان لبنان ته $1 میلیارډ ورکړي چې د سوریې د پولې په اوږدو کې د اسلامي سختدریځو پر ضد په جګړې ولګوي. دا خبره نن د لبنان پخوانی صدر اعظم سعد حریری وکړه. نوموړی د سوریې د شرایطو په اړه د خبرو لپاره جدي تللی دی. حریری وویل د سعودي عربستان پاچا ملک عبدالله دا پیسې د دې لپاره ورکړي چې د لبنان د پوستوان او وړتیا زیاته شي او د لبنان امنیت وساتي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لوی ولایتونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه 19، په کندهار کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 30، په هرات کې هم اسمان شین دی د تودوخې لوړه درجه 38 ټیټه 19، په مزار شریف ښار کې به اسمان صاف وي د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه 22، او په جلال آباد کې اسمان خوب د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 28 اټکل شوی دی.
و بچی او و دقیق شوی تاسو له آزادی رادیو خبری مجله اوري. آزادی رادیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او د افغانستان په یوشمیر دورو شارونو کې په FM 3.15 څپه صافه وځي اوریدل شي. د آزادی رادیو د دې خبری مجله په دوام کې ووري. د ولسمشر د کاندیدا اشرف غنی احمدزی د انتخاباتو ټیم بیان دوی د عبدالله عبدالله او ملګرو ملتو وروستي موافقه دوی ته د منلو نه ده.
د نوو نظریاتو منلو ته حاضر ځکه نه یو چې د دوی پنځه توافقات منل کیږي به موږ نور پنځه ورکو او دا لړۍ به دوام کوي.
د امریکا دفاع وزارت وایي چې په کابل کې د یو امریکایي جنرال د وژل کېدو پر قضیې له افغان چارواکو سره په ګډه تحقیقات کوي. د کندهار په صنعتي پارک کې ګڼې فابریکې د برېښنا د کموالي له کبله د بندېدو له خطر سره مخامخ دي.
اطمینان ورکړي چې دغه برق درې وخته پورې سته د دغه سلو کارخانو چې پیلند کار لاندې دي دغه به هم څه سوه ته ځان ورسي.
په غزنی کې د ناتو په هوایی برید کې څلور بهرانیان ووژل شول. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په څو لویدیځو ورځپاڼو کې کتنه کوو. ازادي رادیو دات اورګ یا ازادي رادیو دات کام د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. تاسو د ازادي رادیو ټول مطالب د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې لوستلای او یا هم اوریدلای شئ. د اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ټیم وایي هغه وروستي موافقه چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم او په کابل کې د یونما ترمنځ د رایو د تفتیش په اړه وشوه د منلو نه دي. د دوام او بدون ټیم یو بیان صدیق پټمن ازادي رادیو ته ویلي د یونما دفتر هغه کړنلار چې د ټولو خواو په صلاح د رایو د تفتیش د څرنګوالي پاره د انتخاباتو کمیسیون ته وړاندې شوی وو وروستی دی او د وروستی ده او د هیڅ بدلون ځای پکې نشته. د څرګندونې داسې وخت وشوي چې یونما د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې پر 15 اختلافي مواردو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم سره یوې موافقې ته رسیدلی دي. د دې موضوع جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم یو ویاند ویلی چې د دوی د سیالې ډلې او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې یو نامه ترمنځ هیڅ ډول توافقات دوی ته د منلو نه دي. د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم یو ویاند صدیق پټمن ازادي راډیو ته ویل چې د دوی ټیم د یو نامه له خوا ورستی طرز عمل ته ژمن دي او تر هغه وروسته بدلونونه له دوی سره نه دي شریک شوي. ښاغلی پټمن زیاته کړه
دواړو ټیمونو خپل نظریات او پیشنهادات د ملګرو ملتونو دفتر ته سپارلي او هغوی دا تعویض اعلان ٹنگار متحد پورے لري من په دې باره کې خپل نظریات ورکړی دي او د نوو نظریاتو منلو ته حاضر ځکه نه یو چې د دې پنځه توافقات منل کیږي به موږ نور پنځه ورکو او دا لړۍ به دوام کوي. بیا نو دا تفتیش پروسه اساسا په بل شي باندې بدلیږي بیا نتیجه نه ورکوي.
صدیق پدمن ویل چې د ملګرو ملتونو او انتخاباتو د کمیسیون تر اعلان وروسته په دغه طرز عمل کې هیڅ بدلون نه سرات لای ځکه یو ځل ټول موافقه ور باندې کړې ده. د یونما دفتر د یک شنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د پنځو اختلافي مواردو په اړه چې دولسمه او شپاړسمه ماده هم پکښې دي د عبدالله عبدالله له ټیم سره یوې موافقې ته رسیدلې دي. د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د سرطان پر یو دېرشمه پر دوو مادو چې یو رای پانو کې د یو شان ټیک مارک یا نشانی کولو موضوع او بلې دا و چې د انتخاباتو له لومړي دور څخه تر دوهم پورې په یو محل کې د یو کاندید رای په شمیر کې څومره تفاوت راغلی دی اختلاف درلود. له ډیرو هڅو سره سره ونتوانېدو چې په دې اړه د عبدالله عبدالله د ټیم او هم د یونما دفتر غبرګون واخلو. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د دوهم دور رایو د تفتیش پروسه چې څو ځلې د نظر د اختلافونو له کبله ځنډول شوې وه د دواړو ټیمونو او په کابل کې د یونما دفتر ترمنځ تر توافق وروسته د دوشنبه په ورځ له سره پیل شوه.
په عین وخت کې د افغانستان د ولسمشر دواړو کاندیدانو پرون ماښام ناوخته له یو بل سره وکتل. د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ په خبرو کې د رایو د تفتیش په پروسه کې د شفافیت پر څرنګوالي خبرې وشوې.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د امریکا دفاع وزارت تایید کړ چې تورن جنرال هارالد گرین پرون په کابل کې د یو افغان لوري وشل شوې ده. د 2000 لومړي میلادي کال راهیسې تر ټولو جګپوړی امریکایي افسر دی چې په افغانستان کې وشل کیږي. پینټاګون وایي برید کوونکی یو افغان عسکر وو. په دې برید کې د یو جرمني جنرال په ګډون 15 نور بهرني سرتیري ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي او د امریکا سفارت د اعلامیو په خبرولو سره دا پېښه یو تراژیدي جدی بلل لري. د دې موضوع جزئیات هم فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزارت وایي تورن جنرال هارالد گرین د امریکا هغه تر ټولو لوړ پوړی مقام دی چې له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې وژل شوی دی. پر نوموړي پرون د کابل په یوې پوځي اکاډمۍ کې د یو پوځي یونیفورم لرونکي لخوا برید وسو. د پینټاګون وایي جان کربای ویلي چې برید کوونکی یو افغان سرتیری و چې په خپله هم تر برید وروسته وژل شوی دی. نوموړي پرون په ورجینیا کې به خبري غونډې ته وویل چې په دې اړه پلټنې کېږي.
The incident will be jointly investigated by Afghan
They wait up shabad afghan wai saf charwakul lori pa gada palatal keje aw taqiqat hamda uspal sewidi mujda de waziyat pa ara tar har dawl guman urandi de tartial ruchi da taqiqat dawam wakri rapor na wai pa de peshe ki 15 nor ka santa pian sewichi da pentagon pa khabara pa tapiano ki ham amerikai sartiri sta da gras da germany pauz weli chi yow almani general pa de peshe ki tapi sewidi khuwai rukhtai halat dir kharab na dai د ناتو افسران په وړاندې کابل د قرغې په کم کې د پوځي اکاډمۍ لیدو ته ورغلي و چې د یو افغان پوځي یونیفورم لرونکي کس لخوا ابری تور باندې وسو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي جنرال ظاهر ازمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا تایید کړه چې په ټپیانو کې درې تنه افغان سرتیري هم شته. یو نفر ولباس دی وی یو کس د ملي اردو په جامه کې دزې کړې دي. څو تنه ټپیان کړي چې درې د ملي اردو غړي دي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبش په یوې لمی کې ویلي چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې د امنیت تامینولو لپاره یو مهم رول لوبوي او د دغه واد د شیراتلونکو او ثبات لپاره افغانانو ته مهمه روزنه ورکوي. په کابل کې د امریکای سفارت هم دغه پیښه غندلې ده. افغان ولسمشر حامد کرزی تر پیښې وروسته د اعلامیې په خبرولو سره د برید په سختو الفاظو غندلی دی او هغه داسې کسانو کار بللی چې د ده په وینا نه غواړي افغانستان پیاوړي بنسټونه ولري. د طالبانو لخوا په یوه اعلامیه کې د دغه افغان سرتیری او هم د یوه بل پولیس افسر ستاینه سوي چې په پکتیا ولایت کې ورته برید کړی دی، خو د طالبانو ویاند د بریدونو مسؤلیت نه دی اخیستی. په روان میلادي کال کې د افغان ځواکونو له لیکو پر بهرنیو ځواکونو حملې یو څه کمې وې، خو په 2013 میلادي کال کې لس داسې حملې سوي چې په نتیجه کې 14 بهرني عسکر وژل سوي دي.
د هم د دې خبري مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټی کې وزل بیا. د افغانستان د ولسمشر دو کاندیدانو پرون ماښام نه وخت له یو بل سره کتلې دي. د شفقانی احمدزی او عبدالله ترمنز په خبرو کې د رایو د تفتیش په پروسه کې د شفافیت پر څرنګوالي بحث وشو. په کابل کې د امریکا سفارت او د ملګرو ملتو خاص استازي د یو امریکایي جنرال وژنه پکله کوي غندله. د غزنی سیمه ایز چارواکی وایي چې د دغه ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې څو بهرني سختریزې وژل شوي دي. د ګیرو ولسوال وویل چې په وژل شوو کسانو کې څلور بهرنیان دي. سعودي عربستان لبنان ته یو میلیارد ډالر ورکړي چې د سوریې د پولې په اوږدو کې د اسلامي سختریزو پر ضد په جګړې ولګوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت د یوې داسې طرحې د جوړولو امر کړی چې په روسیې د لویدیځو هیوادونو د بندیزونو ځواب ووایي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو اداره وایي د اوکراین په ختیځ کې د وروستیو کړکیچونو له کبله 2,15,000 کسان له خپلو کورونو وتلي دي. تاسو زموږ غږ آزادي راډیو څخه اورئ. د خبرونه په دوام کې بیا هم راپورونه لرو، خو مخکې به نوریاس نوری درته وایي چې په لویدیځو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره د خطرونو او د پینتاګون لخوا په دې هیواد کې د وسایلو د له منځه وړلو او خرڅلاو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې غواړي دی و داسې ولسمشر په توګه وپیژندل شي چې دوه جګړې پای ته رسولي، مخکې له دې چې د جمهوري ریاست دوره پای ته ورسیږي، په 2014 میلادي کال کې وروستي امریکایي محارب سرتیری له افغانستانه باسي. د ورځپاڼه په وینا هر دلیل چې اوباما د جګړو د پای ته رسیدو لپاره لري، د هغه دا پالیسي به نه د هغه ځای ناستې او نه هم د هیواد لپاره دومره محبوبه وي، ځکه امریکایي ځواکونه په بیړه له عراق ووتل او جګړه یې ختمه اعلان کړه، خو په بشپړ ډول په جګړه کې د امریکا رول پای ته ونه رسید. په ورته شکل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره به هم دغه جګړه پای ته ونه رسیږي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي له افغانستانه د وتلو د ستراتیژۍ پر ځای امریکا ته پکار ده چې له دې هیواد سره یو اوږدمهاله شراکت رامنځته کړي. د ورځپاڼې په وینا په دې اړه بحثونه چې له 2014 میلادي کال وروسته د څه شمېر عسکر په افغانستان کې پاتې شي، دا په دې پورې تړلی دي چې هغه مهال افغان امنیتي ځواکونه په مشخص ډول د امریکا څه ډول مرستې ته اړتیا لري. وال سټریټ ژورنال لیکي امریکا باید په افغانستان کې په تیر بیا د تروریزم په وړاندې د جګړې لپاره خپل پوځي حضور وساتي. تر اوسه د هیواد د القاعده د حقانی شبکې او خای هم د لشکر طیبه د دلیل لخوا چې په 2008 میلادي کال کې د هند پر ممبئی حمله کړې وه، جدي خطرونه متوجه وي. د ورځپاڼې په وینا له افغانستان د ټولو محارب ځواکونو په وتلو سره به د امریکا او د هغې د متحدینو لپاره د بې پیلوټ الوتکو او د ځانګړو ځواکونو د اډو په ګډون مهم انتخابونه له منځه یوړل شي. د وال سټریټ ژورنال په وینا د دغه سی یو پالیسي په نتیجه کې به د امریکا ملي امنیت له ګواښ سره مخامخ شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه هم په افغانستان کې د امریکا د جګړې پر یو بل اړخ د پینتاګون لخوا د وسایلو او تجهیزاتو د خرڅلاو په اړه په یو مطلب کې لیکلي. یو دیش کلن بریدمن جو مانور د کندهار په پساب اړه کې د هغه جزوتام غړی دی چې دند لري ټول هغه وسایل او تجهیزات چې له افغانستانه نه ایستل کېږي راټول کړي، یا پر افغان سوداګرو په ارزانه بیه وپلوري او یا یې هم له منځه یوسي. مانور واشنگتن پوسټ ویلی د دیارلس کلنې جګړې په نتیجه کې هر لوري ته ډېر شیان پراته دي، له زړو کمپیوټرونو نه نیولې تر ټلیفوني مزو او خیمو پورې وسایل باید راټول شي. د ورځپاڼې په وینا پینتاګون غواړي ټول هغه وسایل چې د جګړې د وخت تشکیلاتو لپاره برابر شوي له منځه یوسي. له تیر کال راهیسې پینتاګون له هغو ماشینونو کار اخلي چې پکې موټر، جنراتورونه، له کانتینرونو جوړې خونې، میز او څوکۍ او نور وسایل ټوټې ټوټې کېږي. د واشنگتن پوسټ په وینا پینټاګون د غرض ځینې وسایل او تجهیزات پر افغان سوداګرو هم په ارزانه بیا پلوري او د کارته ورسله هغې مخه کړی چې ور باندې انتقادونه شوي وو چې د دې پر ځای چې وسایل لمنځه یوړل شي نورې ښې لارې هم شته.
د افغانستان د دفاع وزارت لوی درسیز جنرال شیر محمد کریمی وایي چې له 2014 کال وروسته د برتانیې ځواکونو حضور ته اړتیا نشته. ښاغلی کریمی ازادي رادیو ته وویل چې افغان ځواکونه اوس غشتلی دي او کولای شي چې د بهرنیو ځواکونو لمرستې پرته له مخالفانو سره وجنګیږي او د هیواد ساتنه وکړي. په دې اړه تفصیل د ناجی صاحب په راپور کې
د افغانستان دفاع وزارت لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی د خپل برتانوي سیال خبري د هغه شخصي نظر بولی او وایي چې افغانستان له 2014 کال وروسته د برتانوي پوځیانو حضور ته ضرورت نه لري. خغلی کریمی وویل چې اوس مهال د افغان پوځیانو وړتیا د پخوا په پرتله پیوړې شوې او د بهرنیو پوځیانو له حضور پرته هم کولای شي چې له وسلوالو مخالفینو سره وجنګیږي او د هیواد ساتنه وکړي. جنرال کریمی د سه‌شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو کلونو کې افغان ځواکونو د ثابته کړې چې امنیت ټینګولی شي.
ما فعلا در مرحله قرار داریم که ما
په هغه موقف کې یو چې د برتانوي او نورو هیوادونو پوځي قوتونو ته ضرورت نه لري. ملي اردو په 2014 2014 کلونو کې دا خلکو ته ثابت کړ چې کافي جنگي قوتونه لري او امنیت څنګهولای شي.
د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د برتانیا د پوځ لوی درستیز د دوشنبه په ورځ وویل چې افغانستان بیا د ترورستانو په ځای بدل شو. برتانوي پوځیان ممکن بیا افغانستان ته ولېږي. د برتانیا لوی درستیز جنرال سر چروال وویل د سکل په پای کې افغانستان د نړیوالو ځواکونو لوتلو وروسته افغان امنیتي ځواکونه د هیواد د ساتنې توان لري. د بین هلکی وویل ک وضعیت بدل شي او طالبان سیمه لاندې کړي ممکن افغانستان ته د برتانوي پوځیانو بیرته ستنېدو ته اړتیا شي. خو د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی بیا وایي ک چیرې برتانیا غواړي امریکا سره په تفاهم او د افغان حکومت په خوخه افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرسته وکړي دوی هرکلی کوي.
د جګړې په ډګر کې موږ ضرورت نه لرو، خو کچېرې دوی له افغانستان د مخکینی چوکاټ ژمن دي او مرسته کوي، نه یوازې انګلستان بلکې هر هیواد چې له افغانستان سره په اقتصادي، نظامی او د روزنې په برخو کې مرسته کوي موږ هرکلی کوو.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیو نه.
او د سهار له او د ماشم تر او ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځني صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري دی شي. د کندهار په صنعتي پارک کې د برښنا د کموالي په وجه سل نوري فابریکه بند شوه. په دغه صنعتي پارک کې تر 190 زیاتې فابریکې شته چې شاوخوا 3 کال ورته د امریکا د پرمختیايي ادارې لخوا ډیزلي برښنا ورکول کېده. د کندهار د صادق رښتینی راپور اوري.
دا محل د کندهار په صنعتي پارک کې د وسپنې ولې کولو، پلاستیک جوړولو، غوړیو، صابون، اکسیجن، آیس کریم، یخی او نورې بیلابیلې فابریکې سته چې د موادو کیفیت یې تر پاکستاني موادو لوړ دی. خو د فابریکو مسؤلین وایي چې د برېښنا ستونزې مجبور کړي چې خپلې سل تولیدي فابریکې وتړي. دوی ټینګار کوي کچیرې د برېښنا غم یې ونه خوړل سي نو زیاتې نورې فابریکې به هم د همدې له امله خپل فعالیتونه ودروي. د کندهار په صنعتي پارک کې یو سلونیوي فابریکه فعالیت کوي چې یوازې نوی فعالیت لري او پاته د برېښنا د نه موجودیت له امله بندي سي. د فابریکو د مسولینو په خبره دوی هیله لري چې په صنعتي پارک کې ورته اوبه، برېښنا، سړکونه او نور خدمات برابر سي، خو د دې برخلاف بيخي برېښنا نه لري. دوی وایي کچېرې برېښنا برابر سي نو د کورنی تولیداتو او فابریکو شمیر به لوړ سي. د کندهار د صنعتي پارک د اتحادیه مشر اجباری داد همنی چې پانګوال او فابریکه لرونکي د ګڼو ستونزو ترڅنګ د برېښنا د نشه سره مخامخ دي. هغه وایي که چیرې برېښنا برابر سي نو د کورني تولیداتو او فابریکو شمیر به لوړ سي.
موږ به اول قدم کې د اطمینانی برک چې هغه په اصطلاح زیربنایي او دغه صنعتکارانو یا د پارک صنعتي ته اطمینان ورکړي چې دغه برک درې وخته پورې سته، د دغه سلو کارخانو چې پیلندر کار لاندې دي دغه به هم 1500 ته ځان ورسي که اطمینانی برک پیدا سي. پیلند موږ 2 ساعته برک لرو.
ورستی درې کلونه د کندهار صنعتي پارک ته د امریکا د پرمختیایي ادارې د لوري ډیزلي برېښنا ورکول کېده، خو اوس د دغه ډیزلي برېښنا 40 میگاواټه او 10 میگاواټه د جنراتورونو د خرابوالي په وجه بنده سوي چې له امله یې صنعتي پارک ته کافي اندازه برېښنا نه ورکول کېږي.
په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو سر مفتش په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د ولسمشر باراک اوباما د حکومت له لوري کندهار ته د برېښنا د پلان نشټوالی له طالبانو سره مرسته کولی شي. د واشنگټن ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې سر مفتش خبرداری ورکړی چې د ولسمشر باراک اوباما حکومت د افغانستان جنوبي ښار کندهار ته تر راتلونکي کال وروسته د برېښنا د مهیا کولو جدي پلان نه لري او دا کار کېدای شي د طالبانو په ګټه تمام شي. په افغانستان کې د امریکا د مرستو او د بیا رغونې د چارو سرمفتش چې عموما په افغانستان کې د امریکا په مرستو د جوړ شوو پروژو پر نیمګړتیاو او په هغو کې د پیسو په وهل کېدو یا ضایع کېدو تحقیقي راپورونه چمتو کوي. په تازه راپور کې ویلي چې امریکا له افغانستان د خپلو پوځیانو له ایستلو وروسته افغانانو ته دوامداره برېښنا د بلوازد ستراتیژي لپاره مهم لومړیتوب بولي، خو په کندهار کې دې چارې ته پام نه دی کړی. په راپور کې ویل شوي چې امریکا به د راتلونکي کال له سپتمبر څخه کندهار ته د برېښنا د برابرولو لپاره د میاشتې 1 میلیون ډالر مرسته ودروي او د دې پر ځای په متبادل پلان غور نه دی شوی.
خبری مجله اوري.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اوري. د غزنی چارواکي وای په دغه ولایت کې بهرنیو سرتیرو د وسلوالو یو مهم پټنځای په نخه کړی چې پکې شپږتنه وسلوال وژل شوی او پر دې سربیره پکې د هغوی د وسلو یو زیرمه تبا شوی ده. له سیمې د ازادي راډیو د خبریال سید شاه سقیم راپور واوري.
دغه هوایی برید تیر ورځ د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې شوی دی چې پکې شپږتنه ترکمن، پنجابي او افغان وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي برید پرون د ګیرو ولسوالۍ په مټاخان سیمه کې شوی دی. د ګیرو ولسوال الاداد خیرخوا وایي په دغه سیمه کې وسلوالو د وسلو یو ستره زیرمه هم جوړه کړې وه چې پکې به یې ماینونه جوړول، ځانمرګیو ته به یې واسکټونه پکې تیارول، وسلې به یې پکې ساتلې او بیا به یې له همدې ځایه ګیرو او نورې ولسوالۍ نه آرامې کوله. دی وایي د بهرنیو سرتیرو په هوایی برید کې د وسلوالو د وسلو زیرمه او پټنځای په بشپړه توګه له منځه تللې دي. د خیرخوا په خبره په وژل شویو کسانو کې 3 تنه ترکمن، 2 افغانان او 1 پاکستانی پنجابی دی.
هلته د طالبانو یو عمومي ډیپو ول چې تقریبا د دې ټول مهمات به هلته یو ځای کېدل او بیا د لږې مځکې تقسیمېدل او مهمونه چې به ملکي خلکو ته جوړېدل، بیا به ملکي خلکو ته تلفات دل د خارجي ځواکونو له طرفه ویشتل شوي دي.
خیرخوا وایي په دغه برید کې عامو وګړو ته کوم ځاني یا مالي زیان نه دی اوښتی. دی وایي وژل شوي کسان د طالب وسلوالو مهم کسان وو چې په ګیرو او شاوخوا ولسوالیو کې به یې پر ملي سرتیرو بریدونه پلانول، ماینونه به یې جوړول او له افغان سرتیرو سره به یې د جګړو خومنده په غاړه درلوده. تر اوسه پورې طالب وسلوالو له په دې اړه څه نه دي ویلي.
د ژوند رنګونه
شیر زمان د چرخی کوم کور نه دی چیرته د خیر کار یغه کو
تر سره څومره د خیر کارونه کړی
دا دوه عمر د خیر په کارو کې تیر سوای نه برابر صورت خیر کار کو او بیا لار کار خو نه کو
د شهر کار څنګه ده
شهر کار د خدای و کی
تر اوسه خو د سینې سوي د خیر کار د پشاره وخته ای
نه 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 ان شاء الله یاره نه کی بس بادي ستانو
تر اوسه څومره بده درته پیدا سوي
با ځکه نه کیو کی هغه په شپه واوري یو ارته کیسه جوړی
څه فکر کوي ولې نیکی په بدی اوړي
کوم اقلام پیدا کیږي والا دغه ما سره داسې وکړه سی وکړه دغه د جرګه راته کوم وکړه زیاته وکړه زه ما سراب سره مخ کړم یو شای دی و یو شای تو جنگ ته ولاړس
په کوم مسایلو کې ته جرګه کوي
مثال دوه نفر جنگ وکي سره جوړوي مچالخې ته اخلو دوه جنگ وکي دی نو 15 لک اخلو دی نه مخلو
بیا څه کوي
هغه بیا کاریو جرګه ونه منله دغه پیسې بیا سوځي کنه.
تر اوسه هغه سخته جرګه ستا فیصله کړې په څه مسله کې وه؟
نو مثال د خونو جرګې او دوه نفره جنګ وکړي، مثال څه رقم مازغه خلاصې مس فیصلې ورته کوو.
دا ښځې چې یو بل ته په بدو کې ورکړي، دا رقم جرګې دي کړي،
هاډ په هاډ روغېږي، په پیسو باندې نه روغېږي. خون وسي او هغه وسي، مثال یو خورلانه پکې ورکړي کنه، یو فیصله پکې وکړي، نو هاډ په هاډ روغېږي.
فکر نه کوي چې بیا هغې خورلانې سره په کور کې ډېر بد چلند کېږي؟
بیا په بد نظر خدای خبرې ورته ګوري. کداسې مسلمان خلک خو عدالت به ورسره کي، او کداسې نا اسلامه خلک مخامخا به ظلم ورسره کي. په ټول افغانستان کښې دا رواج ده، یو په مونږ باندې که کېدی خو ما به دستي تلم به کش کړی و. دغه یې نه مني، هغه یې نه مني، ټول افغانستان ده، دا خو ځنګل ده. دا نو زه کولی سم یوازې چې ټول افغانستان یې ونه کړي، یا ما تا په زړه کوي خو دا اوس دستي امضا پې کوم چې دا کار دې نه کېږي.
دا زموږ لومړۍ خبری مجله په یاد لري چې د اتو بجو په خپرونه کې سپورت او ازادي او اوریدونکي پروګرام لرو. دغه ورځ د لسو بجو په خپرونه کې کورکلی او د ګوړې اچار مه هېروئ. خو اوس دا بله خبری مجله ستار فروغ وړاندې کوي.
تشکر سروان.